सीना दा वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګرانوردون کو هر کلی درته وایو نن د ګل ورځ کال 2019 د نومبر د میاشتې یو لسما نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د مخام شپږ، په کابل کې پنځه نیمې، او دلته په واشنگټن ډی سي کې د سحر اته بجې شوې دي. د دې خبرونه وړاندې کوونکی زه یم نوش روان کلندر،
او زه مجاهد جوان.
په دې یو ساعت خبري خبرونه کې د سیمې د سیاست او د نړۍ په اړه باندې اهم رپورټونه لرو، خو اول مو پام راګرځو تر ټولو اهم خبرونو سره ټکو ته.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې د دې هیواد د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د خراب روغتیایي وضعیت په وجه له زندان نه خوشې شوی او اوس کولی شي بهر ته ولاړ شي.
د نواز شریف نوم چې اوس هم په ای سی ایل کې دی د حکومت له اړخه تر اوسه پرې پریکړه نه ده شوې.
او په اسلام آباد کې نن په یو لسمه ورځ هم د مذهبي ډلې او نورو مخالف سیاستوالو د حکومت په ضد آزادي مارچ په نامه احتجاج روان دی. بلخوا د جمعیت علما اسلام ډلې په مشرۍ کې یو اهم غونډه هم روانه ده، او مطبوعات وایي دا امکان شته چې مولانا فضل الرحمان پکې پلان بی اعلان کړي. وزیر اعظم عمران خان وایي چې استعفا به نه ورکوي.
او د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ISI مشر جنرال فیض حمید نن د ګول یا دوشنبه پورز د یو پاکستانی پلاوی په مشرۍ کابل ته ورغلی.
او اوس مو پام راګرځو د خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې د دې هیواد پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د خراب روغتیایي وضعیت له امله له زندان نه خوشې شوی او اوس کولی شي بهر ته ولاړ شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن د نومبر په 11مه وویل د هغه د مسافرت لپاره حقوقي موانع رفع شوي، ځکه ډاکټرانو ویلي چې د هغه د ژوند د ژغورنې لپاره باید په بهر کې درملنه وشي. نه شپته کلن نواز شریف چې درې دورې د پاکستان وزیر اعظم و په 2011 کال کې د دریمې صدارتی دورې پر وخت د پاکستان د سترې محکمې لخوا سلب صلاحیت شو، او په فساد کې د لاس لرلو په تور په 8 کاله بند باندې محکوم شو. ښاغلی شریف د فساد تورونه رد کړي او ویلي دي چې پر هغه لګیدلي تورونه سیاسي انګیزه لري.
په اسلام آباد کې نن په 11مه ورځ هم د مذهبي ډلې او نور مخالف سیاستوالو لخوا د حکومت په ضد آزادي مارچ په نامه احتجاج کوونکي د وزیر اعظم عمران خان نه د استعفا ترڅنګ نور غوښتنې کوي، او وزیر اعظم عمران خان وایي استعفا به نه ورکوي. بلخوا د جمعیت علما اسلام ډلې په مشرۍ کې د جمعیت د مشرانو یو غونډه په اسلام آباد کې روانه ده، او پکې د اهمو فیصلو امکان دی. دا خبرونه د پاکستان مطبوعات خبروي. ډان ورسپانه سرچینو لکول وای چې د ګلدو شنبه پوره د جمعیت مولانا فضل الرحمن په کور کې روان غونډه کې به د احتجاج د آینده په اړه فیصله کیږي. نور تفصیل د ډیوا همکار بیروز خان ناخلو.
د ازادي مارچ وړمبنې مرحله لا روانه ده، او د راغلو خبرونو تر مخه د اپوزیشن د ګوندونو رهبر کمیټي د حکومت خلاف د روان تحریک په دویمه او د سیډونکو په وینا مهمه مرحله غور فکر کوي. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ شروع شوی د آزادۍ مارش ګډونوال نن په 11مه ورځ هم په اسلام آباد کې ناست دي. سیډونکو وایي که دغه احتجاج اوږدیږي نو دا به کتل شي چې د حکومت زغم ختمیږي، او که د مولانا سره په زرګونو راغلي خلک حوصله بیلي او بغیر د کومې غټې لاسته راوړنې بیرته ځي چې ښکاري امکان یې کم دی. بلخوا پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د علاج په خاطر د پاکستان نه بهر روان دی، خو د ای سی ایل د مشکل په وجه و نه توانېدو چې بهر لاړ شي. سیړونکو وایي د نواز شریف د پاکستان نه بهر تلل په آزادۍ مارش هم اغیزې لرلی شي. سیړونکي دغه فکر د سیړونکو په وینا کچرې مسلم لیگ نن د نواز شریف د تګ وروسته نیخ په نیغه د آزادۍ مارچ میدان ته راودانګي، نو دا به په دغه تحریک ډیر فعاله دا به دغه تحریک ډیر فعال کړي. دلته دا خبره مهمه ده چې د احتجاج د هرې ورځ په تیرېدو سره د پاکستان په پوځ نیوکې ډیریږي. د مولانا فضل الرحمن او مولانا فضل الرحمن یو ځل بیا یوې بهرنۍ خبري ادارې ته ویلي پوځ دې د عمران خان د حکومت مرسته پرېږدي.
د واشنگټن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه اورئ.
نن د پاکستان د قومي اسمبلی غونډه بیا پیل کیږي چې پکې به تمه ده د تحریک انصاف د حکومت لخوا تېرونه جاری کړی شو قانوني بلونو او صدارتي ارزي قوانينو باندې به سوشي د اپوزيشن ډلو د سخت مخالفت باوجود بیا هم د پاکستان تحریک انصاف حکومت د نومبر په 8 نیټه د بینامه اکاونټونو او د صحت ترڅنګ یو شمیر قوانینو په اړه باندې ارډیننسونه جاری کړي.
د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید نن د ګولیا دوشنبی پورس د یو پاکستانی پلاوی په مشرۍ کابل ته ورغلی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمال پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی یاد پاکستانی پلاوی نن په کابل کې د ملي امنیت شورا له سلاکار حمدالله محب سره کتلی دی. نوموړي زیاته کړي په دغه پاکستانی پلاوی کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سهیل محمود هم ګډون لري. په دې اړه نور حال زموږ همکار نصیر کاکر درکوي.
افغان چارواکي وایي چې د پاکستان د پوجي استخباراتي ادارې ISI مشر لیفټننت جنرال فیض حمید او د بهرنیو چارو سکرټری سویل محمود نن د دوشنبه پر ورځ کابل ته رسیدلی. د افغانستان د ملي امنیت د شورا وایند کبیر حکمل په خپل ټویټر ویلي چې دواړو پاکستانی چارواکو د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره لیده کاته کړی دي. نوموړي ویلي دواړو خواوو د افغانستان او پاکستان د اړیکو په ښه کولو او په پېښور کې د افغانستان د مارکیټ پر سر د رامنځته شوي ستونزې د هواري په اړه د یوې تخنیکي کمیټې پر جوړولو خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت 13 میاشت په پېښور کې پر افغان مارکیټ د پاکستانی پولیسو د چاپی په خبرګون کې په هغه شهر کې خپل کونسلګری وټړله. دغه پلاوی په داسې وخت کې بل ته سفر کوي چې ISI د میاشتې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ورغوښتي وو او افغان حکومت یې په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. هم ورته تور اسلام آباد هم لګولې چې په کابل کې د پاکستان ډیپلوماټان زورول کیږي او د ویزو دفتر یې تړلې دی.
بل پلو د امریکا د پوز یو لوړ پوړی جنرال مارک میلی وایي چې امریکایي ځواکونه به څو کاله نور هم په افغانستان کې پاتې وي. د امریکا د وسلوالو پوز لوی درستیز جنرال مارک میلی د اتوار یکشنبه پورز د ABC تلویزیون د داونې په خبرونه کې د امریکا څخه د باندې د امریکایي پوځیانو پښتون او د ترهګرۍ پر ضد د هغوی پر رول خبرې وکړې. دموړي وړاندوینه وکړه چې امریکایي ځواکونه چې 13 کاله کېږي په افغانستان کې ډېر څو کاله نور به هم هلته پاتې شي. تر دې مخکې ولسمشر ډانلډ ټرمپ ویلي و چې امریکایي ځواکونه له بهرنیو هیوادونو څخه وباسي. هغه له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو خبره هم کړې وه.
د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ د اتوار په ورځ روانونه د مؤاخذې د اورونې نه وړاندې ویلي دي چې د ډیموکرات ګوند غړي د هدف کولو لپاره د بیزتۍ وړ ګامونه پورته کوي او د ریپبلیکن ګوند د خواص سره سم وایټ هاوس کې واهان نه پرېږدي. صدر ټرمپ په خپل ټویټر لیکلي دي چې د ایوان نومندګان د استخباراتي چارو کمیټې مشر ایډم شیف او د هاوس سپیکر نانسی پیلوسی د سیاسي انتقام د لارې د وایټ هاوس چارو به توکري کوي. ټرمپ وایي چې د کانګرس په تاریخ کې دا اول ځل دی چې نه خو د وایټ هاوس وکیل او نه د دوی په خاص سو ګواه وړاندې کېدلو ته اجازه ورکړي کیږي.
د عراق لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د یک شنبه اتوار په ورځ په دغه هیواد کې د لرونکوونکو د غوښتنو لپاره د حکومت لخوا پر وخت او مناسب جواب ورکولو باندې ټینګار کړی. ملګرو ملتونو همدارنګه د لرونکوونکو د ځینو غوښتنو د منلو لپاره یو حل لار هم وړاندې کړې ده. امریکا د ملګرو ملتونو د دغه وړاندیز ملاتړ کړی. په عراق کې د تیر اکتوبر میاشتې راهیسې د حکومت پر ضد لاریونونه روان دي. د بشري حقوقو کمیسیون وایي په عراق کې د لاریونونو د پیل راهیسې لږ تر لږه 300 نسکسان وژل شوی دی.
او د هانګ کانګ پولیسو د ګل پروز یو احتجاج کوونکی وجلې دي چې مخ یې پټ کړو. د دې ورسته په ټول اقتصادي خار کې د پولیسو او کارجن مظاهره چانو ترمنځ نښتې شوې چې ورسره خلکو د پولیسو سره سپک خوونه هم پیل کړی دي. د ډزو پیخه په فیسبوک نیخ پنیغه خودل شوی او د دې د قتل ورسته په 13 میاشتو کې روانو احتجاجونو کې نور زور پیدا شوی.
د ایران رهبر وایي دغه هیواد په جنوب لویدیځ سیمه کې د تیلو یو نوی لوی زیرمه موندل شوی ده. ولسمشر حسن روحانی وویل په دغه ځای کې 350 بلیانه بیراله او متیل پراته دي چې ورسره دغه هواد د تیلو زیرمې 3 چنده زیات شوې دي. روحانی د یک شنبه ایتوار په ورځ وویل ز سپینې مانی ته دا وایم غواړم چې تاسو د ایران په تیلو بندیزونه ولګول خو زموږ کارکونکو او انجنیرانو 350 بلیانه بیراله نو تیل کشف او موندل. ایران وروسته له هغې له سختو بندیزونو سره مخ شو کله چې د ترامپ اداره تیر کال له ایران سره له شوي اټومي تړون څخه ووتله. په یو بل خبر کې راغلی دی د بنگلاديش او هندستان په سمندري غاړو کې د تیز سیلې او طوفان لامل لکتر لګ ډیر لس کسان مړ شوی او په ګن شمیر کب نیون کې به درکه شوی. په طوفان کې د هوا تیزواله یا سرعت په یو ساعت کې 110 کیلومتر تر رسیدا.
او په رومانیا کې د اتوار په ورځ په صدارت ټاکنو کې د اروپای اتحاد پلو امیدوار کلاس لوونیس بریا ترلاسه کړې ده، خو د رواني میاشتې په اخره کې به د وړومبې دوو امیدوارانو ترمنځ بیا ټاکنې کیږي. د راغلو نتیجو تر مخه لوونیس ټول 20% او پخوانی وزیر اعظم وکټوریا ډینسیلا 20% رای ترلاسه کړي.
او د استرالیا چارواکو په نیو ساوت ویل ایالت کې د یو خطرناک ځنګلي اور د لګیدو خبرداری ورکړی. دوی ویلي د ګولې د شنبې وختي د ځنګل په 40 ځایونو کې اور لګیدلی چې 40 یې له کنټرول څخه وتلی دي. دغه اور له امله تر اوسه پورې 3 کسان مړه شوي او 150 کورونه ویجاړ شوي دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو قدرمنو اوریدونکو، دا وایس اف امریکا دی ودا او دا خبرونه په ژوندۍ بڼه د واشنگتن ډی سی له سټډیو څخه خبريږي. تاسو لملتیا مننه. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، وروسته له هغه چې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف روغتیایي حالت د اندېښنې وړ وبلل شو، په دغه هیواد کې په دې باندې خبرې کیږي چې نوموړی له زندان څخه خوشی او بهر ته د درمن لپاره ولاړ شي. د نوموړي نږدې ملګري او د کورنۍ غړي وایي چې کېدای شي دوی لندن ته ولاړ شي د خپلې درملنې لپاره. په مکړه په دې اړه د ډیوی د خبریالي رابیه پیر په یو راپورت،
د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نوم اوس هم د ایگزیټ کنټرول لیست څخه وستلو پریکړه نه ده سوې او د علاج لپاره لندن ته تک هم ځنډول سوې دي. بل اړخته د حکومتي وزیرانو وینا ده چې د دوی نوم د ایسیل څخه د وټو پریکړه د پرایویټ نه بلکې د سرکاري میډیکل بورډ د پریکړې سره تړل سوې ده. د پنجاب د صوبې د صحت وزیر یاسمین راشد ویلي چې میډیکل بورډ څخه د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلی مشر نواز شریف ته ناروغي په اړه تفصیلی رپورٹ خوشتې دی، ولی چې د دې څخه وړاندې ورکول سوی رپورٹ ناکافی دی. میڈیکل بورڈ وایي چې نواز شریف د لوی خطرې سره مخ مریض دی، نو دغه غوښتنه یې کړې چې په دې اړه تفصیلي رپورټ ورکړې سي. د نواز شریف نوم چې اوس هم په ای سی ایل کې دی د حکومت له اړخه تر اوسه پرې پریکړه نه ده سوې، ولی چې د مطبوعاتو تر مخه څه حکومتي غړي د نواز شریف نوم د ای سی ایل څخه وستو مخالفت کړی دی. بل پلو ته د پنجاب گورنر چودھری محمد سرور لاہور کی د مطبوعات سرا خبرو کی وویل،
میں نے ذاتی طور پر تمام ادارے ہیں ان سے رابطہ کیا ہے اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آج ان کا نام جو ہے ای سی ایل سے وہ نکال دیا جائے گا.
د ټولو ادارو سره په خپل رابطه کړي او هله لري چې نن ودا نواز شریف نوم د ای سی ایل څخه وستل سي. بل پلو ته د نواز شریف ځانګړي ډاکټر عدنان خان د یو ټویټ ته لاري ویلي چې څه قسمه ځند د نواز شریف ناروغي د خطرې سره مخ کولای سي. د مسلم لیگ نواز دلی ویاندی مریم هم خپل د یو ټویټ ته لاري ویلي چې نواز شریف نوم وستو په عمل کې خند د ډاکټرانو د پورت د وړاندیزونو په ضد دی. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د رواني میاشتې پښپژا منیټه سرویسز هسپتال څخه خپل کور ته یوړل سوی وو او د دوی نوم د ای سی ایل څخه د وستو د پاره د مسلم لیگ نواز ډلی صدر او د نواز شریف رو شهباز شریف له اړخه د رواني میاشتې په اتمه نیټه درخواست تیر سوی وو چې د څلورو ورځو وروسته اوس هم د حکومت له اړخه پرې څه پریکړه نه ده سوی. پر دغه معامله د پیپلز ګوند مشر قمر زمان قایر هم وایي،
آج کل حکومت جو ہے وہ اپنے مخالفوں کی صحت کے ساتھ کھیلنے کا بھی ایک خطرناک ترین کام کر رہی ہے.
حکومت خپل د مخالفینو د صحت سره د لوبو خطرناک کار شروع کړی دی. د نواز شریف صحت خراب دی، ضمانت یې سوی دی. میډیکل بورډ وایي چې علاج د پاره پکار دی بهرني هیواد ته یوړل سي، نو پکار دی چې دوی خپل د علاج د پاره بهر پریښودل سي. مطبوعات ذریعہ د خلې وایي چې د نواز شریف نوم د ای سی ایل څخه وستو د پاره د کورونو چارو وزارت د قومي احتساب بیورو څخه جواب غوښتی دی او قومي احتساب بیورو خپل په جواب کې کورونو چارو وزارت ته ویلي چې په دې اړه د خپل پریکړه وکړي کان سرګندې شي چې سباله کې دونکې وفاقي کابینه غونډه کې به د نواز شریف نوم د ایسیل څخه وستو یا نه وستو پریکړه مخې ته راسي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
ګران اوردونکو، تاسو د وی او ای ډیو خبرونه ته غوږ یې. او په پاکستان کې سیاست ګرم دی. د پاکستان سرخار اسلام آباد کې نن په 11 ورځ هم د مذهبي ډلې جمعیت علما اسلام او د غشان ورسره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نېشنل ګوند او نور ګوندونو پلویانو ترڅنګ د ازادي مارچ په نامه راغونډ شوی دغه احتجاج کوونکي د وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کوي. ورسره ورسره جمعیت علما اسلام ډلې مشر مولانا فضل الرحمان ویلي وو چې دوی به 13 ورځې ویلو چې 2 ورځې وروسته به پلان بی اعلانوي، یعنی دویم څه منصوبه ده، څه لاره ده. په دغه اړه باندې مطبوعات لګیا دي، خبرونه هم خپروي چې د مولانا فضل الرحمان په کور کې غونډه روانه ده. موږ په دې اړه باندې تفصیل اخلو د ډیوه خبریال اورنگزیب خان نے، چې د اسلام آباد نارا سر نیخ پنی غ موجود ده. اورنگزیب خان په خیر علی
مونږ نه نو شر څه تاسو
اورنگزیب خان سه روسته حال له د مولانا فضل الرحمن په کور کې غوند روان و، سه نتیجې تر رسیدلې کړه د غوند روان ده او مدوات سوې سه ممکن فیصله پکې کیدون کړي.
جی بالکل نو شر څه نن د جمعیت علما اسلام چې کوم د ازادي مارش دی د دې نن 12 ورځ ده، یو درېشم اکتوبر د اسلام آباد ته رسېدلی وو. تېر 2 ورځې نه د حکومت مذاکراتي ټیم او د مخالفو ګوندونو چې کوم رهبر کمیټي وه هغې ترمنځ مذاکرات نه دي شوي. په ظاهره داسې لګي چې لکه په دې مذاکراتو کې سخن مخه ته راغلی دی، ځکه دا مذاکرات نه کېږي. البته څنګه چې تاسو خبر وکړه، د جمعیت علما اسلام د مرکزي شورا چې دوی ورته مرکزي عامله وي، دا یو ډېره مهمه غونډه په اسلام آباد کې مولانا فضل الرحمان په کور کې روانه ده. په دې غونډې په هکله د پاکستان مطبوعات د خپل ذرایعو له خولې وایي چې دا فیصله به کېږي که چېرې د دوی غوښتنې نه منل کېږي. د دې ټوله لویه غوښتنه د وزیر اعظم عمران خان استعفا او نوې انتخابات دي. که چېرې دا دوه غوښتنې د دې په فوري توګه نه منل کېږي، نو راتلونکو ورځو کې به د دې بیا تګلاره سوي. تر اوسه پورې چې کوم خبرونه مخې ته راغلي دي، هغه دا دي او د ګوند یو مشر چې د جمعیت علما اسلام جنرال سیکرټري عبدالغفور حیدری، هغه هم دا خبره کړې ده چې د دوی چې کوم پلان بي دی، یعنی دا غوښتنې نه منل کېږي، نو دوی لاره به دوی سره دا وي چې ګرد هیواد کې دوی د مظاهرې پیل کړي. د دې ترڅنګ د دوی دا اراده هم ده چې پلان بي تر مخه به دوی د هیواد مهم سړکونه او مهم ښارونه، چاهې کې پېښور، لاهور، کوټه، کراچۍ او دغه شان اسلام آباد او نور لوی ښارونه شامل دي، هغه کې بنای اواز دوی مرکزی لارې تړي، لاکډاون به کوي. بلکې دوی دا فیصله هم کړی ده چې کېدی شي چې شټر ډاون یا د کار بندیز اعلان هم وکړي، یعنی کم دوکانونه وغیرہ دي چا هم بند کړي. تر اوسه پورې په دې حق له حتمی فیصله نه ده شوې. او تمه ده چې نن د جمعیت علما اسلام په دې مرکزی شورا کې څه فیصله کېږي، نو هغه پس به د دوی هڅه وي چې رهبر کمیټي هم په هغه کې اعتماد ته واغستل شي، ځکه چې جمعیت علما اسلام سره اته نور حکومت مخالف سیاسي ګوندونه هم د ازادي مارش کې شامل دي. په دغه وجود خو موږ ته په دې اجتماع کې مارش کې نه ښکاري، خو دغه مشران دا وایي چې موږ دوی سره حکومت پر ضد یوځای یو. نن یو دیم پرمختګ هم دا شوی دی، مرکزی عاملې د غونډې نوړان دی چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزی هم جمعیت علما اسلام مشر سره ملاقات کړی دی. تر اوسه پورې په دې ملاقات کې چې کوم خبرونه مخې ته راغلي دي، نو د ګوند یو مهم تن سینیټر عثمان کاکر میډیا سره خبرو په وخت دا خبره کړې ده چې د دوی ګوند مولانا صاحب سره بالکل څنګ په څنګ ولاړ دی او راتلونکي ورځو کې به دوی تګلاره اعلان کوي چې آیا راتلونکي ورځو کې به د دې احتجاج په حق له سره تګلاره وي. البته دوی دا خبره منلې ده چې حکومت په دې مذاکراتو کې یا د مسلې هوارې کې دوی ته سنجیده نه ښکاري، خو دوی دا هم خبره کوي چې هر څه دوی فیصله وکړه تاسو په څه فیصله نه کوي، غیر جمهوری فیصله بنه کوي، یعنی جمهوری طریقې سره به دوی خپل احتجاج جاری ساتي. تیر شپه هم مولانا صاحب د اجتماع ته تقریر کړ او کله نه چې د اجتماع شروع شوی دا د ورځې د ګوند مشران یا نور سیاسي مشران په دې اجتماع کې شامل نه وي. اکثر شپې لسو بجنو پس دوی راځي او چې کم خلک ناز دي هغوی ته تقریرونه کوي. تېره شپه هم مولانا صاحب تقریر کړی دی او نوشر څه تاسو ته یاد دی چې وړومبۍ دوه درې ورځې دي خپل په دې خطاب کې یا تقریر کې زیاتره تنقید به ریاستي ادارو کولو. اوس هغه تقریر کې او د دې تنقید کې ډېر لوی یو بدلون راغلی دی. اوس دوی د حکومت ناکامه معاشي پالیسیو باندې هم تنقید کوي او تېره شپه دوی دا خبره کړې ده د پخوانی قبایلي ضلعو په حق دا ویلي دي چې حکومت دا اعلان کړی موجوده پاکستان تحریک انصاف حکومت چې دې قبایلي ضلعو ته چې اوس د خیبر پختونخوا برخه جوړ شوې دي هر کال به سل اربه روپۍ لسو کالو پورې ورکوي خو تر اوسه پورې یو روپۍ هم دوی نه ده ورکړې. دې سره دوی د حکومت باندې دا تنقید هم کړی دی چې قومي مالیاتي کمیشن یا این ایف سی کې درې صوبې نه دي تیار چې حکومت سره سمرستو کې آیت برخه ورکړي او دا هر څه ښایي چې دا موجوده د پاکستان تحریک انصاف حکومت ناکامه دی.
اورنګزیب خان کولای ګلند غونډه کړې ده مارچ صورتحال لا تم مارچ ګډونوال کم شوی دی کنه ام هغه شان تعداد کی دی نور د امنیت غیر چاپیر صورتحال لند غونډه کې ټکو کراته وې.
جی بالکل نو شر سب کله نه چې دا احتجاج شروع شوی دی نږدې هر ورځ د مارچ زیاته موږ خو ډومبه ورځو په مقابله کې تیر او دوه ورځو نه داسې ښکاري چې د ورځې وخت په دې مارچ کې کم شرکا دي کم ګډون لرونکي دي دا هیڅ شمیره کم ښکاري. تیر ورځ او تیر شپه دا شمیره یو ځل بیا زیاته شوې وه کله چې مولانا صاحب د سیرت النبی کانفرنس اعلان کړی او تاسو ته معلومه ده چې پنجاب صوبه کې زیات بریلوي مسلک خلک اوسېږي او هغه دا ورځ چې عید میلاد النبی په پاکستان کې ورته ویل کېږي دا ډېر په عقیدت سره مانځي. نو تیره شپه خو د خلکو شمیره زیاته وه او د خلکو شمیره چې کله ناکامه شوې ده نو جمعیت العلماء اسلام ګوند دا اعلان هم کړی دی چې په دې اجتماع کې چې کم داسې بې وسه خلک دي یعنی زیات وس نه لري نو هغې دپاره دوی د خوراک اعلان هم کړی دی. جمعیت العلماء اسلام دا اعلان کړی دی چې داسې کسانو ته به دي اوچ خوراک چاهې کې غوړي روجې دالونه دا شامل دي دا به ورکوي او دا غوښتنې بار بار سپیکر نه هم کېږي او ګرد هېواد کې چې څونه دیوبندي مسلک جماعتونه دي هلته هم داسې اعلانات رپورټ شوي دي چې هغې اعلانونو کې دا ویل کېږي چې د مولانا صاحب په دې اجتماع کې د خلک شرکت یقیني
کوي. سمه سمه ډېره مننه اورنګزیب خان صاحب.
مننه تاسو.
درن اردن کو پدے بانے سیڑا نہ خلو در ڈیوا سیڑون کے اسماعیل خان صاحب نے رپے خور نہ رسر نیک پنے کا موجود دے اسماعیل خان صاحب خیر علی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. اسماعیل خان صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب پکور کے غونڈ روان را او دا پاکستان مطبوعات دا خبرون خبروی چی پدے کی ممکن را پلان بی اعلان شی دویم پلان دا مولانا فضل الرحمان لخوا سکی دی شی دا وخوا زادی مارچ روان دی نور سوین امکان اسماعیل خان صاحب بخان غواړم آواز مو بالکل خراب دی جی بس مونږ خو نه پویګنو کو تاسو لږ زی بدلول شي ډیر مننه بوي. اسماعیل خان صاحب آواز لگ خراب او میں چې زیم لگ بدلول شو زیم مډر دا آواز مډر زیات خراب راځي زنګ اوردن کې وپنه پويږي تاسو کو خبره شروع کینو ممکن نه مونږ ته اندازه اوس خلک گزارو شو جی
ما دا خبره کوله چې مولانا چې په دمخ کې نه ودا خبره کوله چې پلان ای نه تا مو شنه به پلان بی وی او بیا به پسې پلان سی وی او ما ته لګی چې څنګه سره هم آپشن زو سره ډیر زیات کم دی دا خبره کول چې وزیر اعظم استعفا نه ورکی نو که داغه ته استعفا نه وی نه داغه سره دا چې ملتا جنتا کسبا چې په دې په شان ته کسبل څه خبرې نه پاهې خبره کې دي شي مطلب دا چې مولانا صاحب مو خپل هغه ترژول خپل دغه چې کم دینو د استفې نه اوسلان دی راځي شو چې کو دا نیو نو خیر دې په دې حکومت بل څه دا څه خبر وو چې د دې برابر څه خبرې د وزیر اعظم د استفا برابر څه خبرې نو هغه اوس په خپل ما ته لګی دا چې هغه دغه ته ور رسیدل دي یخني سي واشوي د خلک د حقوقو تعداد هم کمیږي نو هغه د ډیر وخت پورې دا شی نشي سستین کولی او حکومت هم غالبا په دې نتیجه باندې رسیدلې په بیچ څومره وخت تیری کی د مولانا صاحب نه خلک روانی کی مولانا صاحب هغه چې کم دی نو هغه به روغ کمیږي نو ډیسپریشن کې خو مولانا صاحب بهر څه کوي شي خو دې وخت کې ما ته نه لیکي مولانا صاحب د کنفرنټیشن په دای کې یا تصادم غواړي یا جګړه غواړي هغه په دې انتظار کوي چې هغه ته صفی سیوینګ ملو شي څه خبره مخې ته راشي او حکومت هم دا څه کوي چې هغه ویټ تغواله چې د څه دې انګیج خو ساتي او دا چې دغه د لور نه کی چې دې بیا یو ځل ځان راکې او په زور باندې دې باندې خپل مطالبه یې ومني مولانا صاحب ما تخکاری چې ډیر په مشکل صورتحال کې لري
ها بل د نواز شریف د ملک نه د بهر د تلو د صحت په اړه باندې چې کوم خبر روان دي په هغه کې کله وی چې سفری بندیزونه په ختم شو کله وی نه دي ختم تر اوسه پورې دغه مسله روانه ده ساده په فکر باندې دي کې د نه څه خبر روان دي د حکومت او د اپوزیشن ډلو ترمن
حکومت وایي د کچې تاسو څخه پته ده عمران خان خو بل خبر بار بار کوله چې څوک باندې دي چرته باندې کې ان ار او باندې کې په خپل په مشکل کې دي او هغه دا غوړی چې د نیب د زړه د پاره فیصلو کې چې د خلکو ته ویل شي چې نیب د اجازه ورکوم نه نو شری شو لاغلاړو او نیب هم دوه خیا ته کار دا چې یو چې د داخلي چارو د وزارت کار دی او باید چې دا دغه فیصلو کې چې بیا چې پی سی ال باندې پکار دی او کنه دی پکار اوس سبا چې کم دی نو د دې یو کمیټه کم د دې خبرې دغه کوي چې څوک پی سی ال واچي یا په پابندی دغه د لیستینګ چې یې نو میا نه چې کی دا یو ګون ټیم را غوښتل سبا د کابینې ګون ټیم دا په پخې کې به دې دغه د ریچ غره کم کمیټه هغه به دې باره کې فیصله کی بیا په کابینې خبرې او کابینې به بیا د عمران خان دغه د لاندې بیا په دې باندې فیصله کی او نه چې کم دی نو شی واپس حکومت اور فارلې حکومت به په خپل دا فیصله کی
ډیر مننه اسماعیل خان صاحب
مهرباني
نو قدر منوریدونکو اوس هم ورزو عراق ته چیرې چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د یکشنبې اتوار په ورځ په دغه هیواد کې د لرونکوونکو د غوښتنو لپاره د حکومت لخوا پر وخت او مناسب ځواب ورکول باندې ټینګار کړی په عراق کې هم د تیرې میاشتې راهیسې لاریونونه پیل شوي دي چې تر اوسه پورې د حکومتي ځواکونو لرونکوونکو ترمنځ په جګړه کې 319 کسان وژل شوي دي اخواته په هانګ کانګ کې هم د حکومت پر ضد بند لاریونونه روان دي دغه دواړو هیوادونو وروستیو پیښو په اړه زموږ همکار دان رشید په دې راپور کې معلومات ورکوي
عراق لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې ادارې د اتوار یا یکشنبې په ورځ خبرداری ورکړی او د عراقي حکومت نه غوښتلی چې د خپلو خلکو مسلې دي حل کړي او د حقوقي غوښتنې ته دي ځواب ورکړي کدا نوی نو یرشته چې رواني خنړۍ مظاهرې به ټول هیواد ته خوري شي او حالات به د قابو نه بهر وځي یاد دی وی چې د حکومت خلاف مظاهرې د 1 اکتوبر نه پیل شوې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اداره وای د عراق امنیتي ځواکونو په شمول 200 او یو کم اویا کسان مړ شوي او لک تر لګه 8000 کسان پرې کې تر اوسه پورې ټپیان شوي دي د ملګرو ملتونو د دفتر بیان په عراقي حکومت غږ کړی چې په یو اونۍ کې دي گرفتار کړل شوي مظاهره چیان خوشی کړي د ملګرو ملتونو دغه بیان وای چې انتخابي اصلاحاتو او د بډو رشوتونو د مخه نیولو لپاره دي په 2 اونۍ کې تګلاره جوړ کړل شي او په هیواد کې آئین ته د بیا کتنې کمیټې دي په 3 میاشتو کې په دغه باندې کار وکړي او هغې له دې عملي شکل ورکړي د شنبې یا خالی په ورځ د عراق امنیتي ځواکونو د عراق په سر ښار بغداد کې احتجاج کوونکو نه 3 مهم پلونه خالی کړي دي یو ویډیو کې لیدل کېږي چې عراقي امنیتي ځواکونو په سلګونو مظاهرین چې ډېر پکې ځوانان لیدل شي د 3 مهم پلونو نه لرې کوي او په دوی باندې د اوښکې بیوونکي ګیسونو استعمال کوي په دغه ویډیو کې لیدل کېږي چې ځوانانو مخونو ته ماسکونه لګولي او سرونه یې تړلې دي د عراق د بشري حقوقو د سار یو ادارې دا دا وکړي چې امنیتي ځواکونو د بغداد په خلانی سکوير کې په مظاهره چانو باندې نیخ پنیخه ګولې ورولې دي او دا داوی هم کړي چې د جمعې په ورځ د خار په منځ کې شپږ وګړي وجلې دي خو وایس اف امریکا په خپل توګه د دغه خبر تصدیق نه کړی بل اړخته په هانګ کانګ کې هم د حکومت مخالفه مظاهرو کې زیاتې لیدل شوی او د ګول یا دوشنبه په ورځ د هانګ کانګ پولیسو په مظاهره چانو باندې ډزې کړي چې پکې یو تن سخت زخمی شوی دی د هیواد مشره کیریلیم وای مظاهره چیان د جمهوریت غږ پورته کوي خو دوی اوس د عوامو دشمنان جوړ شوي دي مظاهره چانو د خالی او د ایتوار پورس د پرتشدد احتجاجونو ورسته د ګول یا دوشنبه پورس د پېټرول نه جوړ بمونه په پولیسو باندې هم وشتلې وو. خو او شا سلور میاشتو راسي د ځایي حکومت د هغې قانون پریکړې په ضد احتجاجونه روان دي چې غوښتل یې بندیان چین ته واستوي. په دغه احتجاجونو کې تر اوسه په زرګونو کسانو د زخمي کېدو رپورټونه ورکړل شوي دي او حکومت 2500 مظاهره چیان نیولې دي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ګران اوریدونکو د وی او ای ډیو خبرونه روان دي. یو ځل مو بیا پام را ګرځو د اهمو خبرونو سره ټکو ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې د دې هیواد پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د خراب روغتیايي وضعیت په وجه له زندان نه خوشې شوی او اوس کولای شي بهر ته مسافرت وکړي.
او نن په یولسم ورځ هم د پاکستان سرخار اسلام آباد کې مخالفه ډلې د وزیر اعظم عمران خان نه د استعفا غوښتنه کوي. وزیر اعظم عمران خان وایي چې استعفا به نه ورکوي. بلخوا مطبوعات وایي چې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د آینده لپاره یو اهم غونډه هم روانه ده.
او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید نن د ګولیا دوشنبه په ورځ دیو پاکستانی پلاوی په مشرۍ کابل ته ورغلی.
او اوس مو پام راګرځو د خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې د دې هیواد پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د خراب روغتیايي حالت له امله له زندان نه خوشې شوی او اوس کولای شي بهر ته ولاړ شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن د نومبر په 11مه وویل د هغه د مسافرت لپاره حقوقي خنډونه لري شوي، ځکه ډاکټرانو ویلي چې د هغه د ژوند د ژغورلو لپاره باید په بهر کې درملنه وشي.
په اسلام آباد کې نن په 11مه ورځ هم د مذهبي ډلې او نورو مخالفو سیاستوالو لخوا د حکومت په ضد د ازادي مارچ په نامه احتجاج کوونکي د وزیر اعظم عمران خان نه د استعفا تر څنګ نور غوښتنې کوي. وزیر اعظم عمران خان وایي استعفا به نه ورکوي. بلخوا د جمعیت العلماء اسلام ډلې په مشرۍ کې د جمعیت العلماء اسلام د مشرانو یو غونډه روانه ده او مطبوعات وایي چې پکې د اهمو فیصلو امکان دی. دا خبرونه د پاکستان مطبوعات هم خبروي چې ممکنه ده د مولانا عبدالرحمن لخوا اعلان شوی پلان بی هم اعلان شي.
د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید نن د ګولیا دوشنبه پورز د یو پاکستانی پلاوی په مشرۍ کابل ته ورغلی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل پر خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلی یاد پاکستانی پلاوی نن په کابل کې د ملي امنیت شورا له سلاکار حمدالله محب سره کتلی دي. نوموړي زیاته کړه چې په دغه پاکستانی پلاوی کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سهیل محمود هم ګډون لري.
نن د پاکستان د قومي اسمبلی غونډه بیا پیل کیږي چې پکې به تمه ده تحریک انصاف د حکومت لخوا تیرونه جاری کړی شو بیلونو او صدارتي عارضي قوانینو باندې بحث وشي.
د امریکا د پوز یو لوړ پوړي جنرال مارک میلی ویلي چې امریکایي ځواکونه به څو کاله نور هم په افغانستان کې پاتې وي. د امریکا د وسلوالو پوځونو لوی درستیز جنرال مارک میلی د اتوار یکشنبه په ورځ د ABC تلویزیون د داونۍ په خبرونه کې د امریکا څخه د باندې د امریکایي پوځیانو پښتون او د ترهګرۍ پر ضد د هغوی پر رول خبرې وکړې. نوموړي وړاندوینه وکړه چې امریکایي ځواکونه چې 13 کاله کېږي په افغانستان کې دېره دي څو کاله نور به هم هلته پاتې شي.
او د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د اتوار په ورځ روانه اونۍ د مؤاخذې د اورونې نه وړاندې ویلي دي چې د ډیموکرات ګوند غړي د ده د هدف کولو لپاره د بې عزتۍ وړ ګامونه پورته کوي او د ریپبلیکن ګوند د خواص سره سم د وایټ هاوس ګواهان نه پرېږدي. ټرمپ وایي چې د کانګرس په تاریخ کې دا اول ځل دی چې نه خو د وایټ هاوس وکیل او نه د دوی په خواص سو ګواهان وړاندې کېدلو ته اجازه ورکوي.
د عراق لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د یکشنبه یې اتوار په ورځ په دغه هیواد کې د لاریون کوونکو د غوښتنو لپاره د حکومت لخوا پر وخت او مناسب ځواب ورکولو باندې ټینګار کړی. ملګرو ملتونو همدارنګه د لاریون کوونکو د ځینو غوښتنو د منلو لپاره یو حل لاره هم وړاندې کړې ده. امریکا د ملګرو ملتونو د دغه وړاندیز ملاتړ کړی. په عراق کې د تیرې اکتوبر میاشت راهیسې د حکومت پر ضد لاریونونه دوام لري. د بشري حقونو کمیشن وایي په عراق کې د لاریونونو د پیل راهیسې لږ تر لږه 300 کسان وژل شوي دي.
او د هانګ کانګ د پولیسو د ګل پورز یو احتجاج کون کې وجلې دي چې مخ یې پټ کړي او د دې ورسته په ټول اقتصادي خار کې د پولیسو کارجر مظاهرچانو ترمنځ نخت شوی چې ور سره خلکو د پولیسو سره سپک خو نه پیل کړی دي. د ډزو پیښه په فیسبوک نه خپنی غوډل شي.
د ایران رهبر وایي چې د هیواد په جنوب لویدیځ سیمه کې د تیلو یو نوې لوی زیرمه موندل شوې ده. ولسمشر حسن روحانی وویل په دغه ځای کې 350 بلیون بیرل او متیل پراته دي چې ور سره دغه هیواد د تیلو زیرمې درې برابره زیات شوې دي. روحانی د یکشنبه ایتوار په ورځ وویل زه سپینې مانی ته دا وایم چې تاسو د ایران په تیلو بندیزونه ولګول خو زموږ کارکوونکو او انجینرانو 350 بلیون بیرل نوي او متیل کشف او موندل. ایران وروسته له هغې له سختو بندیزونو سره مخ شو کله چې د ټرمپ اداره تیر کال له ایران سره له شوي اټومي تړون څخه ووتله.
د وایس اف امریکا دی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
نو قدر من اوریدونکو په پاکستان کې د نړیوالو ضابطو لاندې د بشري حقوقو ته خوندي ساتلو لپاره جوړ خپل واکه کمیشن یا NHRC NCHR د تیرو شپږو میاشتو غیر فعال دي. د دې کمیشن نوې مشر او ملازمین تر اوسه نه دي ټاکل شوی. په دې اړه وروسته حال له اسلام آباد څخه د ډیوی خبریال پیرول شادر کوي.
په پاکستان کې د نړیوالو ضابطو د لاندې د بشري حقوقو خوندي ساتلو لپاره جوړ خپلواک کمیشن د تیرو شپږو میاشتو راهیسه غیر فعال دی. د NCHR یا د نېشنل کمیشن آن هیومن رائټس د تنظیم د مشر او د دې د غړو د ملازمت میاد روان کال د مې 1 نیټه باندې پای ته رسیدلې دی. خو د پاکستان مرکزی حکومت لا تر اوسه د کمیشن نوې مشر او د دې نوې غړي ټاکلو کې ناکام دی. چې لکبلې د نړیوالو ضابطو لاندې کارکونکو د خپلواک کمیشن غیر فعال شوه دی. دا په داسې حال چې یو خوا پاکستان په هند باندې د خپل ولکې لاندې کشمیریانو د بشري حقوقو د سرغړاونو تورونه لګوي، خو د پاکستان دننه هم د ډیر وخت راهیسې میډیا په ضد بندیزونو او حکومت مخالفه سیاستمدارانو زورولو او د خلکو په زور اوچتولو په پیښو اندېښنې ښودلې کیږي. او پرستو کې د پاکستان په کچه د بشري حقوقو یو خپلواک تنظیم HRCP خپل تازه رپورت کې د اړیګړي ښکار بلوچستان صوبه کې د خلکو په زور اوچتولو پیښو کې د زیاتوالي پخلی کړی و. او ورسره کمیشن په خپل رپورت کې دا سرګندونه هم کړې و چې اوس خلا د صوبې د ځنې برخونو د زنانو هم په زور اوچتولو اطلاعات مخې ته راځي. NCHR چې د پاکستان د حکومت په ځای پارلمان ته جواب دی دی او کمیشن د بشري حقوقو د سرغړاونې کم یو پیښې اس خود اوریدنې واک هم لري. او د قبایلي ضلعو لپاره د کمیشن یو پخوانی غړی ډاکټر بیګم جان وایي چې د بده مرغه حکومت د یاد ادارې نه په یو داسې موقع پام اړولې چې خیبر پختونخوا او قبایلي ضلعو کې په پراخه کچه د بشري حقوقو د سرغړونو پیښې رامنځته کیږي.
د دې اثرات خو بد پریوځي ولې چې د دې اداره اول خلکو پیژندنه چې کله دا اداره خلکو او پیژنده نو خلکو به خپل مشکلات او خپل کمپلین خپل ضرورت چې کوم د انساني حقوقو هغه به را رسول. د پښتنو څوک نشته او خلک حیران ناسي او ایون کې پکې خبر پښتونخوا چې پکې اته ډیسټریکټ د فاټا مرچ شول چې تر حد نه زیات دلته د هیومن رائټ ضرورت هم دی او وایلیشن هم کیږي او خی بد هم پکې راځي. خو په تمه تمه باندې دي او موږ په خپل هم په دې سوچ کې یو چې آیا کې دا دی ولې دومره لیټ کړی دی.
NCHR یا نېشنل کمیشن آن هیومن رائټس دغه ادارې د جوړښت لپاره د پاکستان پارلمان باقاعده یو قانون منظور کړی دی. او بیا پاکستان کې دغه ادارې د کال 2015 نه خپل فعالیتونه پیل کړي وو. بل خو د پاکستان د انګریزي جبیر وسپانه ډان د بشري حقوقو وزارت دی ولړپوري چارواکي محمد ارشد د خپل وای چې د ادارې نوې مشر او غړو د ټاکنې لپاره نمونه ته حتمی بڑا ورکړې شوې ده او هیله ده چې راتلونکي وی اونې کې به د منځوري لپاره وزیر اعظم عمران خان ته وړاندې کولی شي. خور وسپانه بیا د اړوند وزارت د سرچینو د خپل وای چې د عمل سرته رسولو لپاره وزیر اعظم او ملي اسمبلی کې د مخالف ډلو مشر شهباز شریف ترمنځ یو والی هم لازم دی. ګنی بیا به د کمیشن د مشر او د غړو د ټاکلو معاملې پارلماني کمیټې ته سپارل شي.
دا د وی او ای ډیوه خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
ګران اوریدونکو، تاسو د وی او ای ډیوا خبرونو ته غوږ یې. د پاکستان تحقیقاتو ادارې ایف آی اے دوه تنه د غیر قانوني او پیسو لیږد په تور نیولی دي او د دوی نه پلټنه روانې دي. په دې اړه باندې سره د کوټې نه د ډیوا خبریال حمید شمسور رپورټ شریک کوي.
د بلوچستان د ایف آی اے سیمه ییز ډایریکټر الطاف حسین وایس اف امریکا ډیوا ته وویل چې دغه عملیات دوی د کوټ شار پر منسیپی او پر چورمل سړک باندې ترسره کړل چې په نتیجه کې دوه شکمن کسان ونیول شو چې په غیر قانوني توګه باندې بارنۍ هیوادو ته د کرنسی تبادله کوله. اوس دوی د یپایې په ولکه کې دي او له دوی څخه پلټنې هم روانې دي. د یپایې چارواکي دا خبره هم کوي چې دوی کسانو په غیر قانوني ډول باندې ایران او افغانستان ته په کروڑونو روپۍ د غیر قانوني لارې څخه انتقال کړي دي چې د هیواد و اقتصاد ډیر سخت زیان رسولی دي. یپایې وایي چې دوی دغه ګام د پاکستان د مرکزی حکومت فینانشل اکشن ټاسک فورس لاندې اخستی دی چې د تراګرو د مالی مرستو د ختمولو لپاره هلې ځلې کوي. په کوټه کې د صنایعو او د سوداګریو د سازمان غړي او پخوانی مشر اختر کاکړ ویل چې دلته په بلوچستان کې د قانوني تجارت په لار کې یو شمیر خندونه موجودیت لري. په ځانګړي توګه دلته چې موږ له ګاونډي هیوادو سره کم تجارت کوو،
ګورمنټ دی موږ ته قانوني لارې برابرې کی چې د ایران سره د بینک په ذریعہ موږ کار غواړو او د افغانستان سره د بینک په ذریعہ باندې کارونه وستانیو. در په دره صوبا ده نه د بینک لار برابرې چې خلک نیول کیږي، هغه پر دې باندې موږ د ګورمنټ سره ریکوست چې موږ ته د قانوني لار برابرې کی د ای فارم او د سی فارم په ذریعہ باندې موږ د ایران سره د افغانستان سره موږ قانوني کار.
د یپای ډایریکټر پر مخ زیاته کړله چې په پاکستان کې د ډالرو د مصنوعي قلت تر ټولو مهم سبب په غیر قانوني ډول باندې د حواله کاروبار دی. د د په خبره چې دلته په بلوچستان کې ډیر په پراخه پیمانه باندې په لا قانوني ډول باندې د کرنسی دغه کاروبار تر سره کوي. د مرکزی حکومت تحقیقاتي اداروي چې موږ تکل کوو چې د غیر قانوني لارې څخه د تراګرو مالی مرستې ونسي او دغه ډول د مالیه د غلا پیسې هم خلک په غیر قانوني ډول باندې نورو هیوادو ته انتقال کوي. د دوی په خبره چې بشري قاچاق بر هم خلک په لا قانوني ډول باندې نورو هیوادو ته ستانه کوي چې لاغو ځخه هم په غیر قانوني توګه باندې پیسې اخستل کیږي او بیا د حوالې په ذریعہ باندې لږي چې د دې ټولو مخنیوي به وسي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټا.
قدرمنو اوریدونکو، او اوس هم ورزو یو بل راپور ته چې د پیښور های کورټ چیف جسټس وقار احمد سیټ په حکم د اصلاحات او کسیزه کمیټه جوړه شوې ده به خپل سپارښتنې کوي چې په صوبه کې د دیوانی مقدمې د مودې لنډولو لپاره څه باید وشي. عبدالرزاق پرې راپور لري.
د قانوني چارو پوهان وایي چې په هیواد کې دیوانی مقدمې د بیلابیلو یو شمیر عواملو له وجې کلونو تیرې درست هم نه فیصله کیږي، چې له عملی نه یوازې په عدالتونو د مقدمو بوج سیوا کیږي، بلکې کم خلک چې د انصاف لپاره عدالت ته رجوع کوي هغه هم د مالی زیان ترڅنګ د ذهني فشار سره مخ وي. کارپوهان دا هم وایي چې د دیوانی مقدمو په قانون کې د موجوده دور مطابق بدلون راوستل ډیر مهم دي. هغه کم عوامل دي چې له وجې په عدالتونو کې دیوانی مقدمې یا سیول نیچر کیسز د ځنډ ښکار وي. د هغه په اړه د پیښور های کورټ وکیل او پخوانی جج خالد محمود دیونی وسته ویل
کې سنو د وګدولو کې دا بنیادی سره هغه عدالت نه علاوه وکیل نه علاوه گواه دی. یو فریق چې وګدول غواړي نو هغه لا بلا شل چلونه ورزي. زمونږ یو پټواری وي او هغه کې په عدالت کې لس عدالتونو کې دغه حاضری وي او هغه کې هغه حاضری ضروری وي. ریوینیو کیسز کې زمونږ انتظامی سیستم داسې دی چې سرکار وی پټواری تا والا شو ریوینیو طرف نه یا انفارمیشن راغونډول وی انتظامی مسالہ ای نو سکاری او بیسا چوکی نو دے دا وجہ زمونگا اگر اصلی چکم دا کرمینل و سیول کار کے بنیادی کانے چھ دے اگر دا دو بنیادی سیجن
ایڈوکیٹ خالد محمود دا ہم ویل چی دی دیوانی مقدمو یا سیول نیچر کیسز کی دی مقدمی 300 روپے کم خرچہ ٹاکلے شوی ہغا دی موجودہ وقت سرا سمون نخوری کچر دا خرچہ یا جرمانہ زیادہ کلے شی نو دے سرا پا عدالتونو کی دی بی بنیادہ مقدمو کولو رواج مخنیوے کی دلے شی
دا خرچہ مقدمہ دا سے پکا سنگا فارن کی ہل دا خرچہ مقدمہ جی غلط دیو زل صاحبے شی دا داوہ غلط دا تنگولو دا پارا کڑے دا نو بیا وی باندې دوه خرچه مقدمه چی چی بیا غن نسلونو پر نصیحت کی یاره بیا داسه عدالتون ته مزه بل خبر ادا دا زم 70% لیټیګیشن چي دے دا د سرکاري اهلکارانو د غلطو د میرټ نه هټ کې غلطي هغه فیصله کی هغه په وجه خلک مجبور نه بیا عدالت ترازی دی غلطه فیصله او کی او دا پتو لګی چې دا بالکل سنډا په سفر خېجولې دے اخر لک دا عدالتي فیصله کې لک سزا ورکی دا یو خدا دے چې سروس ریکارډ کې راشي اور بیا ہوئی تدا ڈائریکشن ہوئی کہ آگے خلاف انکوائری ہوگی تاسو گوئے ٹول بسی دی
د پیخور ہائی کورٹ چیف جسٹس وقار احمد سیٹ پا احکاماتو د دیوانی مقدمو زر فیصلے کولو او د حقی دا پارا موثر لارا رویستلو پا غرز پا ججانو او وکیلانو مشتمل و کسیزا یو کمیٹی ٹاکل شوی دا دغا کمیٹی با پا یاد مقدمو کی اصلاحات روڑلو او خ قانون جوڑلو پا اڑا عدالت تخپل سفارشات رواندی کئی د یادی کمیټې غړي او د دیوانی مقدمو د سپریم کورټ وکیل محمد علي دیوانی وسته ویل چې د کمیټې لومبه غونډه بعد های کورټ د حکم مطابق ډیر زر تر سره شي
د دې چې کوم مین ابجکټیوز دي هغه دا دي چې دا چې کوم دیوانی مقدمات کې چې کوم پروسیجرل لیپسز راشي هغه پروسیجرل لیپسز څنګه مونږ دینا زیات نه زیات دا مینیمایز شي پکے بوٹل نیکس چکم دی اگر ریموو شی اور دیوانی مقدمات چسو دو نے ٹائم آ لی سالونوں کے اور کالونوں کے فیصلہ کی گی دا کم از کم اوائڈ شی تو پدی مقصد سارا دا کمیٹے جوڑ شوے دے
نموڑی دا ہم ویل چی دا انگریز سامراج دا وقت راہ سی دیوانی مقدمو دا پارا چکم قانون نافذ العمل دے پا حقی کی بدلون راوستل دا وقت ضرورت دے
زمونگ دا چکم سیول پروسیجر کوڈ دے دا سا 1800 سم ویر جوڑ شوی ہو نو وقت سرا سرا دا ریفارمز او چونکہ بلک آف کیسز ڈیر زیاد شو او مونگ سرا چکم دلتا غجا جان صاحبان دی یا دالتون نظام دی آغا اغیب پا ضرورت پا مطابق ایکسپینڈ نہ شو زکا دا یو فلڈ گیٹ دی جی او دا فلڈ گیٹ با سنگا دا دے یو جوڈیشیس ریزولوشن کی گی دا وقت سرا سرا دا ریفارمز راضی پروسیجرل لا کی ہم راضی وقت سرا سرا دا ریفارم شکم دی آغا سبسٹینٹیو لا کی ہم راضی
یاد دی وی چی دین اڑوان دی دی خیبر پختونخوا صوبائی اسمبلی دی یاد مقدمو دا پارا کوڈ آف سیول پروسیجر ترمیمی بل منظور کرے دے چی مقصد یہ یاد قانون نور ہم موثر جوڑول او عام اولستا پو دیوانی مقدموں کی پو کم مدہ کی پو اسانی سرا انصاف ورکول دی عبدالرزاق وائس اپ امریکا ڈیوان نیوز پیخبر
گرانو ردن کو تاسو د وی او ای ډیو خبرونه ته غوږی او مطبوع دا وایي چې د پاکستان د ګیس کمپنو چې کوم دی ویلي دی چې د راتلونکي میاشت لري په کې بایو کې نور اضافه هم وشي خو د وړاندې نه څېړونکي وایي چې ګرانی زیاتره او د دې په نتیجه کې به د ژوند سره تړلې د نور شایان چې کوم دی راغې به هم لوړې شي په دې اړه باندې را سره ریاض حسین یو رپورټ شریکوي
د پاکستان د گیس د تقسیم شمالی او سویلی کمپنو حکومت ته ویلي دي چې د روان مالی کال 2019 او شل د ډومبه میاشتنا د گیس په بایو کې اضافه وکړي خو ماهرین وایي که حکومت د کمپنو په دې غوښتنه عمل وکړي نو په عام وګړي به د ګرانه بوج نور هم زیات شي د دې وړاندې د پاکستان مرکزی بانک سټیټ بانک کا پاکستان هم څرګندونه کړې ده چې په راتلونکي وخت کې ګرانی نور هم زیاتې دي شي او د سود شرابه د برقرار ساتلو په ځای نور هم زیاته کړي په دې حقله د اقتصاد ماهر سجاد خان پاکستان ډیور ریډیو سره د خبرو په محل وای د وړاندې په ملک ګرانی زیاته شوې ده او د ګیس د بایو د زیاتوالي اثرات به نور هم زیات شي.
ګیس او الکتریسټي پروډکشن کې استعمالیږي او کله چې هم ټیرپ سیوا شي د سره کاسټ اف پروډکشن د فیکټریز د لپاره سیوا شي. ظاهره خبره ده چې کاسټ اف پروډکشن سیوا شي نو پرایسز هم سیوا شي. دا د پرایس هایک یو ذریعہ ده. ریټس سیوا شي د فینیش ګډز الډی هم ګرانی نیم په نیمه سیوا شوی ده د شری تناسب لحاظ سره او د سره به نور هم د اغه اثر سیوا شي. ظاهره خبره ده چې کاسټ اف پروډکشن سیوا کیږي فائنل کنزیومر به ایکسپیکټ کیږي.
د ملکی دوه غټو کمپنو سوی نادرن او سوی صادرن د حکومت نه د روان مالی کال جولای د لومبه نیټه نه د ګیس په یو یونټ کې یو سل سلور نوی روپې د اضافي تجویز ورکړې ده او دا یې هم سرګندېږي چې د جولای د لومبه نیټه نه به د سلور میاشتو اضافي بل د ساریپینو نه ترلاسه کړي او د ګیس د تقسیم کمپنی امید سرګندوي چې په دې سلور میاشتو کې به درې نوی اربا او یو کم اویا کروڑ روپې اضافي ګټه وکړي. د دې نه وړاندې د پاکستان حکومت د نړیوالې ادارې نه د قرضونو د اخستو په وخت د ګیس په بیو کې یو سل نوی فیصد اضافه کړې وه. دا وخت په پاکستان کې شمالي د ګیس د تقسیم د کمپنی د نیم هکټو کیوبیک میټر بیا یو سل یو ویش روپې ده او د اضافي وروستو دا قیمت به 315 روپې یونټ ته ورسیږي. سجاد خان وایي د ملک دننه د وړاندېنا اقتصادي وضع په مزر روانه ده او د روزګار موقع هم کمی شوې دي او د سره بعد د عام وګړي ژوند مشکلاتو سره مخ شي.
اکانومي کلس لوبي نو روزګار مواقع هم کمی وي او د آمدن مواقع هم عام آدمی د پاره هغه کم وي ځکه چې څوک انویسټمنټ نه کوي څوک روزګار نه کوي څوک کنسټرکشن نه کوي څوک مطلب دا چې امپورټ ایکسپورټ نه کوي ترانسپورټ ولاړوي نو عام کس به مزدوري چرته وکړي چې هغه مزدوري هم نه کوي هغه ته پیسې آمدن هم ناراضي او ګرانی هم راضي نو هغه د پاره ډیر زیاته مشکل شي.
نړیواله مالیاتی اداره په خپل یو تازه رپورت کې وایي د پاکستان مالیاتی او تجارتي خساره راکم شوې ده او امید څرګندېږي چې پاکستان په راتلونکي وخت کې په ګرانی قابو بیا مومي. هم د دې ترڅنګ د پاکستان د ونډو په بازار کې ګړندی راغلی ده او کراچۍ سټاک ایکسچینج هم شپږ دېرش زره 1500 پوینټونو ته رسیدلی دی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
ترنو قدر من اوریدونکو، په عراق هانګ کانګ کې مو د لاریونونو په اړه وړاندې په خبرونه کې راپورونه واورېدل. په فرانسه کې هم یو شمېر لاریونونه شوي دي چې زموږ همکار عابد حسین پرې یو راپور چمتو کړی.
مسلمانان په پایتخت کې په بارانونو کې لاریونونو کې برخه اخلي او وایي چې دوی ډېر زیات برداشت کړل او نور بس دي. محمد چې دلتا د خپل خور خدیجه سره دی وای
سون پلینمون انټیګرا سوسیټی فرانسیز
دوی دواړه په فرانس کې په بشپړ ډول د یووالي احساس کوي خو هغه وای چې هغه هم د تعصب سره مخ شوی دی. د دې په ګډون چې د نوکرې لپاره د مراکې په وخت هغه ته د نوم بدلولو لپاره وویل شول چې کوم روایتي توګه فرانسوي نوم ته دی بدل کړي. د ای ایف او پی یوې ورستۍ نظر پوښتنې تر مخه په لسو کې څلور فرانسوي مسلمانان هم په دې باور دي چې د دوی سره د مذهب له امله تعصب کیږي. یوه بله نظر پوښتنه شي چې شپیته سلنه ځواب ویونکي وایي چې اسلام د فرانسوي اقدارو سره مطابقت نه لري. که څه هم د اسلام پر ضد حملې نوی نه دي خو څو ورستیو پیښو د دې لاریون کولو کې مرسته کړې. تیره میاشت د فرانسې په سویل لودیس کې د یو جماعت مخې ته دوه مسلمانان په ډزو وویشتل شول او سخت ټپي شول. د فرانسې محافظه کاره سینټ مشرانو جرګې هم یو قانون منظور کړل چې د حجاب لرونکي میرمنو باندې د خپلو ماشومانو سکولونو ښوونځیو ته د تلو بندیز لګوي. که څه هم دا امکان نه لري چې خکاتینې اسمبلی به یې منظوري ورکړي خو دا د هغې پیښې نه وروسته وشول چې د ښي لاس یو قانون جوړونکي له یوې میرمنې څخه وغوښتل چې د یو سیمه ییز شورا ته وړاندې کېدو په وخت خپل سر نه صادر لرې کړي او د دې پیښې له امله هغې زبی په ژړا شو. وفا چې د درې ماشومانو مور ده وایي هغه هم د دغه ډول تجربې نه تیره شوې ده. هغه یو روزل شوی کمپیوټر ټیکنیشن دا خو زیاتوي چې د حجاب له امله نوکری نشي ترلاسه کولی. آتش پیته کلنه جولیا فرنانډس د ډیرو غیر مسلمو نه یوه ده چې په لاریون کې برخه اخیستې ده.
اغه اوسنی حالات دا 1913 لسیزه دا هولوکاست نوڑان دے دا انٹی سیمیٹیزم سرا پرتلا کړو خلاریون لانجمن وو او پوزنی تنظیم کون کو تورونا ولګول شول چې دوی د سخت دریز اسلام سره اړیکې لري او یوش میر د کین لا سیاست مدارانو په لاریون کې د ګډون نه کولو فیصله وکړه.
نو قدر منو اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوه ده او اوس هم راځو د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو پر موضوع باندې پر مسالې باندې خبرې کوو. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ له ټاکنو څلوېښت ورځې تیریږي خو لا تر اوسه هم د ګټونکي کاندید یا د دغه ټاکنو د پایلو په اړه څه نه دي ویل شوي. زموږ همکار احمد فواد لامی د مال په سټډیو کې را سره دی. لامی صاحب، سټډي مشي او د افغانستان د ټاکنو په اړه مو وروستی حال څه دی؟
مننه. د افغانستان د ټاکنو بهیر د رای شمیرنې بهیر روان دی. د ځینو تخنیکي ستونزو له امله په اول کې لږ څه وځنډېده، بیا وروسته تخنیکي ستونزې رفع شوې، خو اوس یو شمیر داسې صندوقونه د رایو یا محلونه 2400 محله په 40 ولایتونو کې د افغانستان هغه محلونه دي چې په دې باندې شک کیږي او ویل شوي دي چې ډیټابیس کې د دوی د بایومیټریک هغه اسناد نه دي ثبت شوي. نو کمیشن پریکړه کړې ده چې د دغو 2400 محلونو رای بیرته له سره په لاس باندې وشمیرل شي، وکتل شي او سر ورکړی شي د نتایجو سره. که په هغه کې تقلبي رایي هغه جدا کړی شي او که سمې وي هغه وشمارل شي. په دغه کې اوس مخالف ځینی د نور کاندیدانو انتقاد کړی دی د کمیشن پر دغه فیصلې باندې. دوی وایي چې دغه 2400 محله دي بیرته له سره نه شمیرل کیږي، څه چې په بایومیټریک کې دروسه پورې نه دي راغلي او که راغلي هم دي چې وخت معلومی چې د سهار د څو بجو نه مخکې او د مازیګر د څو بجو نه وروسته هغه وختو کې دا رای واچول شوي که په بایومیټریک کې مې هغه دم لرې شي، دغه 2400 محله دیم ټوله رای باطل کړی شي ځکه چې بایومیټریک شوي نه دي. غیر دغه نه موږ نه منو، خو کمیشن ورته وایي چې دا خو تخنیکي ستونزې وي چې په ځینو محلونو کې بایومیټریک یا ماشینونه نه ورغلي یا چپونه ورک شوي یا ډیوایسونه ورک شوي دي. نو په دې حالت کې بیا هم د خلکو هغه رای باید ضایع نه شي، کېدای شي چې تفتیش شي، کېدای شي چې ولیدل شي، وپلټل شي، هغه سمې رای او غلط رای سره جدا کړی شي او وشمیرل شي بیرته سره هغه حساب کړی شي. خو د دغه شي سره ډېر سخت خبرګونونه راپارېدلي دي.
لامی صاحب، تاسو وویل چې د نه منلو خبره مو کوله. د ولسمشر اشرف غني یو له سیالانو نه چې مخکښ سیالانو کې راځي ډاکټر عبدالله هم ویلي دي چې د دغه ټاکنو پایلې کېدای شي ونه مني که چېرته دی ګټونکی نه وي. خو د دې تر څنګ اوس تازه تازه یو شمېر نورو کاندیدانو هم دا خبره کړې ده. فکر کوي چې دا د نه منلو بهیر به نور هم پر مخ لاړ شي کنه؟
هغه داسې مشخص نه دي ویلي چې که زه ګټونکی نه شم نه منم. هغه ویلي دي همیشه یو خبره رامخته شوې ده د ځینو منتقدینو په اند باندې چې د عبدالله منتقدین دي، هغوی وایي چې عبدالله غني بهانې لټوي، کله یو شی بهانه کې، کله بل شی بهانه کې. خو داسې مشخصا دا خبره مستقیمه نه ده.
خو ټاکن نجر وروسته د دې خبرې ادعا کول چې زه ګټونکی یم.
دا خبره وا خو دوی ویلي چې بیا هم انتخابات کمیشن خپل کار وکړي. هغه پرون کانفرنس کې ویلي چې د انتخابات کمیشن باید قانون ته پابند پاتې شي. هغه هم په قانون باندې ټینګار لري. کمیشن هم هر یو هر اړخ په د قانون خبرې کوي، خو بیا هم یو بل په د قانون په خلاف ورزي باندې تورنۍ. دغه وروسته نن ګلبدین حکمتیار چې هغه هم ځان صدرتي انتخاباتو کې کاندید کړی و، هغه هم ویلي چې باید دغه هغه به ویلي چې 40% رای چې په دې انتخاباتو کې نه پوهیږم چې دا
څلور څلويخت فیصد د لکه مکړې د خو ویل چې دا څلور څلويخت فیصد رای تقلبي دی په دغه انتخاباته کې چې ډیر شوی دی
په داسې حال کې چې دا غوي رای ډیره کم دی او یوازې 100 فیصد دی
دا څه ویل کی لا دروسه مانه نه ده معلومه خو بیا هم ګلبدین حکمتیار ټینګار وکړ چې دا تقلبي ټوله بهیر غلط مخته تللې دی او غږی وکړ چې باید برته لسره دی او موقت حکومت جوړ شي او د موقت حکومت د نظر لاندې لسره انتخابات وشي چې هغه بیا برته د اشرف غنی د ټیم کس به ورته ویل چې نه داسې په جواب کې دا خبره کړې ده چې د موقت حکومت نه ټوله خې خاطرې نه لري او دا لار نه ده کچېری تاسو بایلې تاسو باید وې منې داسې نه کیږي چې هر څه بهانه کوي کله د موقت حکومت خبره راوچته کوي کله د تقلب او د جال خبره راوچته کوي
بهرني هیوادونه په دې اړه څه ویلای شي به دا غوي د ریز څه ده هغه څنګه
ملګرو ملتونو نن ویل چې دا اندېښنه ورسره شته چې خی د افغانستان د انتخاباتو کمیشن د دغه رایو په شمیرلو او د نتایجو په جوړو په اخیری کولو کې نه فائنلولو کې لستونز سره مخ شي نو ملګرو ملتونو ورته وړاندیز وکړي چې موږ آماده یو چې نړیوال متخصصین او مشاورین تاسو ته درکو چې دغه بهیر ګړندې مخ تلل شي د اروپا د اتحادیې یو مسول هم ویل چې موږ هم اندېښمن یو فکرمن یو چې د نظر مو د افغانستان په چارو باندې شت چې دا به څنګه
ډیره زیاته مننه کور ودان
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا دی وړي